په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. دا چې په دې غونډه کې کومې فیصلې سوې دي په همدې خبري مجله کې درته وایو. تر خبرونو وروسته د دې سات مهم خبرونه له نوریاس نوري ناوري. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې وکړې. په لسګونو زره شیعه مسلمانانو د القدس د ورځې چې د بیت المقدس په نوم هم یادیږي په مناسبت د ایران، عراق او سوریه په مختلفو ښارونو کې د اسرائیل ضد لاریونونه ترسره کړل. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو چې د جی اوو په نوم یادیږي باید روسیې ته اجازه ورکړي چې د جی اتن په نوم له ډلې سره یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغانستان د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې وکړې. د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناتو 9 غړو او نورو 10 شریکانو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ترڅنګ د غراز ژمنه وکړه چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ځواکونو مالي ملاتړ وکړي. د ناتو عمومي منشي له غونډې مخکې خبریالانو ته اندو خبرو کې یو وار بیا وسله والو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني.
The Taliban must understand that they will not win on the battlefield.
طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای. موږ له دوی غواړو چې وسله کېږدي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته کښېني. ناتو دغه راز د وسلهوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د موقت اوربن ملاتړ هم کړی دی. په بروکسل کې د نننۍ غونډې د نتیجې په اړه به وروسته له بروکسل څخه زموږ د له همکار احمد شیبر څخه نور جزئیات واورئ. افغانستان یو ورځ وروسته له هغې چې ولسمشر اشرف غني موقت اوربن اعلان کړل نن د څو خونړیو بریدونو شاهد و. په جلال آباد کې د ولسي جرګې د یوه غړي فریدون مومن پر کور په وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، درې تنه د پولیسو یو افسر او د یوه کور ښځه او مېړه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د لغمان په مرکز مهترلام کې بیا د چارواکو په وینا په یوه موټر سایکل کې ځای په ځای شوي بم په چاودنه کې د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون 4 تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات په شندن ولسوالۍ کې نن پر یوه جمعه د وسلهوالو په برید کې 2 تنه مړه او 8 تنه ژوبل شول. د دغه برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او د جوزجان چارواکي هم پر یوې امنیتي پوستې د داعش د وسلهوالو په برید کې د 5 محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه بریدونه په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن وویل چې د موقتي اوربند په موده کې به چې پر وسلهوالو طالبانو حملې بندېږي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات لا سخت شي. نیکلسن نوول دغه اوربند چې ولسمشر اشرف غنی پرون د روژې له 8 نه د اختر تر 15 پورې اعلان کړ، ډیر مهم ځکه دی چې له دې مخکې داسې یو اوربند نو اعلان شوی. طالبانو تر اوسه هغه ته ځواب نه دی ویلی. د نیکلسن په وینا نه پوهېږي چې طالبان به څه ډول پرېکړه وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په لسګونو زره شیعه مسلمانانو د القدس د ورځې چې بیت المقدس په نوم هم یادیږي په مناسبت د ایران، عراق او سوریه په مختلفو ښارونو کې د اسرائیل ضد لاریونونه ترسره کړل. د دغو لاریونونو یو شمېر ګډونوالو یې د اسرائیل او د امریکا بیرغونه وسوځول او د دواړو هیوادونو پر ضد شعارونه ورکول. د القدس ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمیني لخوا له فلسطین سره د پیوستون او د اسرائیل پر ضد نومول شوې ده. د القدس یا بیت المقدس ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د امریکا لخوا د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو وروسته د ښار ته د امریکا د سفارت د پرانستلو په وړاندې د اسرائیل پولو سره په غزه کې په اعتراضي مظاهرو کې چې له اخو ډبه ډکو په لسګونو فلسطینیان د اسرائیلي پوځیانو لخوا ووژل شول او په سلګونو نور هم ژوبل شول. ایران او ډېر نور اسلامي هیوادونه اسرائیل په رسمیت نه پیژني. د سوریه د یاغانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. دا خبره د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی کړی او ویلي دي چې د سوریه په شمال لویدیځ ادلب کې د زردانه پر سیمې د تېرې ورځې په بریدونو کې په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د دغه ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې ښایي د وژل شوو کسانو شمېر له ډېر زیات شي ځکه د شاوخوا شپېتو ټپیانو وضعیت خطرناک دی. روسیه چې د ایران تر څنګ د اسد پیاوړې ملاتړې ده د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د یاغیانو پر ضد حملې پیل کړې دي. ادلب تر اوسه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د مقاومت د وروستي قوي سنګر په توګه پاتې دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو چې د جی اوو په نوم یادیږي باید روسیې ته بیرته اجازه ورکړي چې د جی اته په نوم له ډلې سره یو ځای شي. ترامپ دغه څرګندونې نن مخکې ته دی چې په کاناډا کې د دې ډلې درې ورځنۍ سرمشیزه پرانیستل شي کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د ترامپ د دې څرګندونو په اړه وویل چې روسیه د جی اوو له تشکیل پرته پر یو بل تشکیل غور کوي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپل خاور سره یو ځای کړه په جی اته کې د روسیې غړیتوب وزنډول شو. په پام کې ده چې د جی و د پرمختللو هیوادونو کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو فرانسې جرمني ایټالیا جاپان او بریتانیا مشران نن په کاناډا کې په سرمشریزه پیل کړي.
تاسو زه دی رادیو ته واجی است. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ورځنی غونډه پای ته ورسیده. په بل راپور کې اوري چې د شانګهای د همکاري سازمان په ستر مشرۍ کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزه بحث کیږي.
ثبات سیاسي اقتصادي امنیتي افغانستان حائز اهمیت است.
اجرائیه رئیس عبدالله د جمهوری ریاست پر روان انتخاباتو کې د ځان د کاندیداتوري احتمال رد نکرد. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ژمن پاتې سي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه شپه مخ کې پای ته ورسیده. د دغه تړون مشرانو د افغان پوځیانو د ملاتړ او د سولې پروسې د پرمخ بیولو ترڅنګ پر ځین نور مسایلو هم خبرې وکړې. په دې غونډه کې نورې کومې ژمنې او پریکړې سی وی دی احمد شیبر برته وایي چې د دې غونډې د څارلو لپاره په بروکسل کې دی.
سلی صد مننه. تر غونډه وروسته لکه څنګه چې تاسو ویل د ناتو د نه ویښړو هیوادو او د هغو هیوادونو دفاع وزیرانو چې د قسمتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري همدارس افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډه وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس خبري غونډه ته وویل چې قطر او عربي متحده اماراتو موافقه وکړه چې د قسمتر له ماموریت سره یو ځای شي چې له دې سره د ناتو په دې پوځي روزنیز ماموریت کې د برخوالو هیوادوالو هیوادونو شمیر یو څلوېشتو ته ورسید. جیمز ماتس ازادي راډیو ته پری خبري غونډه کې څرګنده کړه چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان او جنوب آسیا لپاره ښه مختزي او په افغانستان کې د پوینا بریدونه ترتیب کال کم شوې دي او د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د ثبات د هڅو لپاره بیا ژمنې شوې دي. او سالیس تر غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ هم خبري وکړه. د وویل چې د ناتو متحدان او شریکان نه یوازې د چي د غوسناتړ ماموریت په اوسنی حالت کې ساتي بلکې دوی خپل وانډه پراخوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغان ځواکونو ورتیا زیاته شوه او اوس تهاجمي عملیات کوي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل چې په نننۍ غونډه کې موافقه وشوه چې افغان ځواکونو سره تر 2024 کال پورې مرسته ادامه پیدا کړي او په دې برخه کې به د ناتو د مشرانو په غونډه کې راتلونکي میاشت پر جزئیاتو موافقه وشي او مرسته به اعلان شي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل چې زموږ هدف دا دی چې افغان ځواکونه تقویه کړو او چې دوی پیاوړي شي سولې ته به هم شرایط مساعد شي. سالیس
شبر صاحب دا غونډه په داسل کې جوړیږي چې افغان ولسمشر په دې نږدې ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره د لنډمهاله اوربند اعلان کړی دی. د ناتو په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم ژمنې او خبرې وسوې.
د ولسمشر اشرف غنی د اوربند اعلان یو ډول کزو وایم په دې غونډه باندې یو ډول اسیورې وغوړاو پرون د ناتو ممچم دې ته اشاره وکړه او د دې ملاتړ وکړ د امریکا د ایمیا سازي په ناتو کې هم دا مسله یاد کړل او د دې حمایت وکړ نن ورځ هم د ناتو ممچم وویل او پر طالبانو یې ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي تیر ورځ هم چې د ناتو ممچم کومې خبرې غونډه ته خبرې کولې د ازادي رادیو په جواب کې دا خبره وکړه چې طالبان د وسلې کیشلی او د سولې له بهیر سره یو ځای شي خو په مجموع کې د ناتو د دفاع وزیرانو او د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې حکومت یو دونه په افغانستان کې پوجان لري د هغوی د دفاع وزیرانو د سولې پر مسلې خبرې نه دي کړې
ډیر مننه احمد شیبر وو په بروکسل کې چې د ناتو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په اړه معلومات راکول دغه غونډه شیبه مخکې پای ته ورسیده دغه تړون مشرانو د افغان پوځیانو د ملاتړ او د سولې پروسې د پرمخ بیولو ترڅنګ پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې وکړې تر د سل کې د چې د افغانستان او سیمې پر وضعیت د شنګهای د همکاري په سازمان کې هم بحث کیږي د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي پر اغیزناکو لارو چارو بحث او خبرې کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې سرمشریزه کې برخه لري وصل وصال له کابل نور حال راکوي
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې تمه ده د شنبه او یکشنبه پر ورځ د چین هیواد په ساحلي ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی بحث کوي چې دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو دغه ناسته د افغانستان د سیاسي اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلي چې د شنګهای د همکاري سازمان یو ډېره عمده دنده د اسلامي دولت نومیدلې په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیاوړي کول دي رویټرز خبري اژانس سینهوا د راپور له مخې لیکلي چې د شنګهای د همکاري سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري سازمان لومړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړي توب لپاره هیله خوده. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ییز همکاري د سازمان سرونکو غړی دی، د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې عمله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریز نه دی لرلی. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپو بشیر پیژن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ ستونزه چې نه یې توانېدلی د شنګهای له ناستو ګټه پورته کړو د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړي دریز او سیاست نه لرل دي. له دې امله تل موږ تش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ یوې ناستې کومه لاسته راوړنه نه لرو. ښاغلی بیژن وایي که د شنګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شته امنیتي تهدیداتو او تروریزم د لمنځوړلو لپاره عملي ګامونه واخلي نو د سیمې په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تیر ځل په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یوه مرکه کې ویلي چې د قدرت د سوله ییز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته او زیاتوي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل نور جزئیات لري.
اجرائیه رئیس عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ودرېږي او یا له خپلو سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې. هغه دې پوښتنې ته چې آیا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرائیه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي، خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سوله ییز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاګ پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله تیر دوه انتخابات په لږ توپیر یو ځل حامد کرزي او وروسته اشرف غني ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاوه، خو غني د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې و. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپله خوښه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسني پوست ته ورته د اجرایه صدراعظم په څیر یوه څوکۍ ولري.
ومردل چې اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکي انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تیر وار غوندې د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. په نورستان کې پولیس وایي له تیرو دریو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له تیرو څو میاشتو ورته ویل کېږي چې د بایومیټریک پروسه پیلېږي چې ورسره به د دوی معاشونه هم پروسس شي. روحله انوري یو نور تفصیل.
د نورستان ولایت د اکثر ولسوالیو ملي پولیسو د څلورمه میاشته چې معاشونه یې نه دي اخیستي، د نورګرام ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پولیسو ته د معاشونو نه رسېدو د ستونزې په اړه وویل.
تنخوا خو د درې میاشتې د څلورم میاشت شروع دی، نه مې دي اخیستی او بایومیټریک دپاره دا موضوع درولی.
موږ هڅه وکړه چې په برګمټال، کامدیش، منډول او دواب ولسوالیو کې پرتو پولیسو سره هم په یاد ستونزه خبرې وکړو، خو هغوی سره د تلیفون په وسیله په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د واما او وانت ویګل ولسوالیو او مرکز پارون پولیس بایومیټریک شوي او نور ټول له یادې پروسې پاتې دي، او غوښتنه یې دا ده چې څومره زر کېدی شي باید ټول پولیسي بایومیټریک شي او معاشونه ورکړل شي.
د نورستان هغه بعضې سیمې چې ډېر لرې پرتې علاقې دي هلته د پولیسو بایومیټریک نه دی شوی، لکه د کامدیش ولسوالۍ، برګمټال ولسوالۍ، دواب او منډول ولسوالۍ او نورګرام ولسوالۍ، هلته د پولیسو بایومیټریک نه دی شوی. تنها په مرکز واما او ویګل کې د پولیسو بایومیټریک شوی ده. غوښتنه مو دا ده چې دولت باید سهولت برابر کړي چې هغوی بایومیټریک شي. په ډېرو سختو شرایطو کې هغوی وظیفه هم اجرا کړي او معاش هم ورته میلاو نه شي، نو دا به نه انصاف.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خیالي پولیس، خیالي ښوونکي، خیالي معلولین او د دولت په هر برخه کې د خیالي کارکوونکو په نوم مسولینو معاشونه اخیستل. همدې خبرې اوسنی حکومت مجبور کړ چې ټولو کارکوونکو ته د بانک له لارې معاشونه ورکړي او د بایومیټریک په وسیله خپل دفترونه او صفونه له خیالي کسانو خلاص کړي او د دولت بودیجه محفوظه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د دې لپاره چې د 2015 کال اټومي موافقه خوندي پاتې سي، د موافقې پاتې غړي باید د ایران اقتصادي زیانونه جبران کړي. جواد ظریف دا خبرې په یو لیک کې کړې دي. نور له ملالۍ بشیر نه.
ټاکل سوی ده د جون په نهمه او لسمه نیټه د چین په ساحلي ښار قینګداو کې د شانګهای همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. په دې سازمان کې د چین او روسیې ترڅنګ قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او هندوستان غړیتوب لري. دا سازمان په رسمي توګه په 2001 کال کې جوړ شو چې تر دې مخکې ځینې غړي هیوادونه پر سرحدونو د ستونزو د حل او تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره سره راټول سوي وو، د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې د امریکا د سرزوری تاکتیکونو د مخنیوي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د ایران د اقتصادي زیانونو د جبران کولو لپاره دی د نړۍ قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې سي. دا خبره ظریف په ولیک کې کړی چې د ده پر ټویټر پاڼه د پنجشنبه په ورځ خپور شو. جواد ظریف ویلي د موافقې د خوندیتوب لپاره حتمی ده چې د موافقې نور غړي هیوادونه دي د ایران هغه اقتصادي زیانونه جبران کړي چې له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر تهران د نورو بندیزونو لګولو په نتیجه کې ایران ته واوښتل. د ویلي چې ایران اوس ګوري د موافقې پاته غړي هیوادونه څه ډول هغه ګټې تضمینولای سي چې د موافقې په نتیجه کې باید د ایران خلک ورڅخه برخمن وي. جواد ظریف همداراز خبرداری ورکړی چې که ګټې خوندي نسي ایران حق لري چې له موافقې څخه د امریکا د وتلو په نتیجه کې اقدامات وکړي. د ظریف دا غوښتنې په داسې حال کې ده چې یو شمیر شرکتونو اعلان کړی چې له ایرانه به ووځي که نه د سرغړونې په صورت کې به د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونه ډالر جریمه سي. هغه شرکتونه چې په بشپړه توګه یا نیمایي وتلو خبره یې کړې ده ټوټال، رینالټ، ریلایانس، الایانس، ډیزی بانک، دانسکی بانک، بی سی پی، مارسک او کی بی سی دی. د څېړونکو د اټکل له مخې د دغو شرکتونو د وتلو په صورت کې اقتصادي زیانونه تر میلیاردونو ډالرو رسیږي. یوازې د ایران د خامو تیلو بازار ته شاید د صادراتو او عوایدو په برخه کې له کاله 10 میلیارده ډالر زیان ورسیږي. په لیک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د ده په وینا د واشنګټن د سرزوري تاکتیکونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په چین کې د جون په 9 او 10 نیټه د شانګهای همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه له ایران او منځنۍ آسیا سره پر اقتصادي اړیکو پراخولو متمرکزه ده. ایران د دغه سازمان ناظر هیواد دی. ویل کېږي د روسیې او چین د مشرانو په حضور کې شاید د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه هم خبرې وسي، خو د ایران اټومي موافقه د رسمي خبرو په اجنډا کې نه ده شامله. د چین ولسمشر شي جین پینګ به د سرمشریزي په څنډه کې له روحاني سره وویني.
دا هم ستاسو ځینې اسمي سونه چې د افغان بسیم شبکې د 3 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي د ناټو په دفتر کې د افغانستان په اړه زیاتې غونډې سوي خو ګټه یې چندانې نه ده کړې. محمد قاسم ځواک له هلمند ده. د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا. په کار ده د ښوونکو معاشونه لوړ سي ځکه چې په اوسني معاش د کور ګزاره ګرانه ده. محمد عارف محمدي له غزني. حکومت باید د کابل کندهار لوی لارې ته پام وکړي چې ناامني او ټکرونه پکې ډیر کیږي. او ګل زمان صادق له کونړ لیکلي چې د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان پر لپسې 3 بریاوې. د کابل ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. د ګڼو نور اوریدونکو اسمسونه هم راغلي خو په سیستم کې د ځینو ستونزو له کبله د دوی اسمسونه سم نه لوستل کیږي. سنگاپور غواړي سږ کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارډ جوړ کړي. اسمت ساروان په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي.
سنگاپور غواړي چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 8:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګره پیل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پای ته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وی په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفي هوایی سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایی ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایرویز ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. دې سفر 1:40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایی سفر کې به له 350-900 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 101 سپرلۍ ځایی شي. د سنگاپور هوایی شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایی شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز یې لغوه کړ.
آزادی خبری مجله اوري.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې واوري چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو اوسنۍ خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. په 1999 میلادي کال کې د قزاقستان، قرغیزستان، چین، روسیې او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت لپاره د شانګهای 15 په نوم یو توافق رامنځته شو چې وروسته د شانګهای همکاري په سازمان بدل شو. دغه سازمان نن په سیمه او ټوله نړۍ کې د پراخې کچې د پلانونو لیدلوری لري چې اقتصادي برخه تر نورو هغو ډیره قوي ده. تیر کال په دغه سازمان کې هندوستان او پاکستان هم د دایمي غړو په توګه شامل کړای شول. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوریدلی سئ.
ټاکل سوې ده د جون په نهمه او لسمه نیټه د چین په ساحلي ښار قینګداو کې د شانګهای همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. په دې سازمان کې د چین او روسیې ترڅنګ قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او هندوستان غړیتوب لري. دا سازمان په رسمي توګه په 2001 کال کې جوړ شو چې تر دې مخکې ځینې غړي هیوادونه پر سرحدونو د ستونزو د حل او تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره سره راټول شوي وو. خو وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل، په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ کمولو په خاطر دغه سازمان رسمي بڼه خپله کړه. په وروستیو کلونو کې دغه سازمان پر اقتصادي برخه ډیر تمرکز کړی، لکه د چین د یو کمربند یوې لارې چې پکښې ترانزیتي مرکزونه هم رول لوبوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وویل چې په قینګداو کې د شانګهای همکاري سازمان غونډه به د یو کمربند یوې لارې پر جوړولو تمرکز کوي چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاته سي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د آسیا د برخې رئیس جوناتن هیلمن له قوله لیکلي چې هندوستان دې خبرې ته شایي خوشبیني ځکه څرګنده نه کړي چې په آسیا کې د نفوذ په برخه کې د چین یوازینی سیال دی او د دې سازمان له غړي هیوادونو څخه یوازینی هیواد دی چې د یو کمربند یوې لارې نوښت له ملاتړه یې ډډه کړې ده. اسوسییټډ پریس د څېړونکي له قوله لیکلي د دې لامل شایي پر چین د هندوستان بې باوري هم وي، ځکه دوی د مالیا د لانجمن سیمې په خاطر په 1992 کال کې جګړه هم کړې ده او تیر کال د دواړو هیوادونو ځواکونه لس اونۍ د جګړې لومړۍ کرښې ته آماده وو. روسیه که څه هم لږ څه د یو کمربند یوې لارې نوښت منلی، خو دغه هیواد غواړي په سیمه کې د اروپایي آسیایي اقتصادي ټولنې رامنځته کولو سره خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. څېړونکي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم مسکو ته نږدې کېږي، ځکه نه غواړي په بشپړه توګه د چین تر نفوذ لاندې پاتې سي. ویل کېږي هندوستان به په امنیتي برخه کې پر خپل ګاونډي او د چین پر نږدې ملګري هیواد پاکستان ټینګار کوي چې د هغو سختریزو ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي چې په هندوستان او افغانستان کې حملې کوي. افغانستان په دغه غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو ماشمنې خبري مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنداو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته څنګه وهم او سلامونه ورته وایم. کارکوونکو ته وروسته تر سلامه دغه پیشنهاد چې اشرف غني صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده، او دا وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دی چې دا یوه تبي که لس ورځې وربند د طالبانو سره به دا څلوېښت کاله چې داسې خبره چدر وسه وکړي او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورسره عملي کړي. په دا لس ورځې کې چې دا وربند وسي نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي، د افغانانو چې یو وخت سوله راتلونکی ده. په دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ سرک کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي، نو بیا زموږ زړه ته لویږي چې انشاءالله سوله راتلونکی کې د خدای تعالی د سولې راولي د دې روزې په برکت. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زبادت زمان خبرې کوم د شکر بری ولسوالینا. اشرف غنی خو ډېر څه کار وکړ چې اوربند وکړو، خو باید چې ټرمپ باندې کې طالبان هم کېدای شي اوربند کې چې ټرمپ اعلان وکړي. والسلام په احترام.
بلده هلمند ولایت مدلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیغام دا وایي چې د روژې د احترام په خاطر که څوک احترام لري روژې ته او د خدای تعالی د حکم ته
نو جنگ دی بچ کی او کې نه لري خپل جنگ ورته دی دا ما ور کړی دی نو هغه کې په خپل د دنیایي مفاد او ګټه ویني د اسلام په مسلمانانو د وجلو د ختمېدا څخه دی دی لاس واخی چې اسلام دی او اسلام ته احترام لري د دې رژیم مبارکي په خاطر د دې قران اعظم شان چې ولر دی رژیم مبارکي نازل شوی دی د اسلام په خاطر دی چې جنگ څخه د دنیایي مفاد څخه دی استفاده نه کوي او جنگ څخه دی لاس نه وي ترڅو افغانان او مسلمانان په اختر په دي خوشحالي کې خپل ژوند تیر کړي نو څوک احترام نه لري نو الله تعالی چې رسنه او انتقام دي رژیم باندې کې د دې خواص یا ودي به همیشه د اختر دي څو معنا ذلیل او شرمنده وي او همیشه دی وي مسلم مولوی احمد د هلمند نه د علي وصالي یو شګین
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
وسنی خبری مجله پایتور رسیدا دویمه ماشمنی خبری مجله له احمد جعفر احمدی نووري